ስማለ ሐምካራ ነው ሰረው ሰይ
له هم کارانو مننه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې مخکې تر دې چې نور مسایل ته مخه کړو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورسپنې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته تر 500,000 افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. په ارزګان کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي خیر الله حقنما وایي په پام کې لري تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 255 ښوونځي شته چې د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال تر 10 پورې ښوونځي تړلي دي، خو په تېرو حکومت کې شپېته ښوونځي د ناامنیو او جګړو له کبله تړلي وو. ګڼو هېوادونو له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې له اوکراین څخه ووځي. تبدسل کېده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیه ښایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هېوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولنډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. د کاناډا پولیسو پرون د هغو لاریونوالو مخه ونیول چې په وینزور ګمرک کې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر ټکنۍ کړی و. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو سره له سیمې وتلو ته اړ شول. د لاریون ګډونوال ګڼو عمومي ځایونو ته د کورونا د واکسین د جواز د وړلو پر خلاف دي او په همدې خاطر لاریون ته وتلي وو. ورته لاریونونه په امریکا، فرانسې، نیوزیلند او استرالیا کې هم سوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو ووري تفصیلیه د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. نور بستی یا شکستی سکوت اونیز پروگرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې مرکزی روغتون یې تنگ او د ناروغانو اوسنۍ شمیر یې زیات دی چې د دغو ناروغانو ځواب نسی ویلی. د دې په خبره چې نه د ناروغانو بستر لپاره او نه هم د پایوازونو د ناستې او ملاستې ځای لري. د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې د ستونزې ته کتنه کړې ده.
سلویخ کلن حنیف الله له وټپور ولسوالۍ دوه ناروغ بچیان د درملنې لپاره روغتون ته راوستي. وایي روغتون کې د ناروغانو شمیر او بیروبار زیات دی او ځای تنگ دی چې دوی مشکل سره مخ کړي دي.
هسپتال ته راغلي سو مریضان هم راوړي، خو د هسپتال تنگ دی، رش ډېر دی پکې، د پیوازان هم غټ مشکل دی. دلته د یو برنډه لري او دغه یو جماعت لري، په دغه یو جماعت او برنډه کې ځانونه راټول کړي دي. هغه وخت د ولسوالۍ لپاره جوړ شوی هسپتال او اوس د دوو ولایتونو شو نو پرسونل ډېر شو او اتاقونه کم دي، نو دې لپاره چې دولت لاندې یو هسپتال شروع کړی چې په هغې باندې کار بند دی.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله راته وویل دا سدآباد روختون پخوانی ودانی زړه شوی، کله چې تیز باد او باران وی یا زلزله وی نو درا پریوتو لبیری له ناروغانو آرام تختی دلی وی.
زوړ هسپتال چې د اوره دا تقریبا 50 کلن تعمیر دی، دا زوړ شوی دی. اته دا چې مریضان کته د مشکل دی ویری چې دا کیلنی په زلزلو کې بارانونو کې.
دا سدآباد مرکزی روختون مسولین وای یا روختون په 1450 لمریز کال کې د ولسوالۍ په کچه شل بستریز جوړ شوی او اوسې د بسترونو شمیر 150 ته لوړ شوی. د دوی په وینا چې د ځای د تنګوالي او د بسترونو د کموالي په وجه ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم د کونړ د مرکز سدآباد او 15 ولسوالیو سربیره د نورستان ناروغانو ته هم په بیلابیلو څانګو کې خدمات وړاندې کوي. د روغتون رئیس ډاکټر عطا الله ساپه وایي
دغه معیاري خدماتو درز کول د پاره مونږه یو معیاري تعمیر ته ضرورت لرو چې په اوس وخت کې مونږه د غنو ستونزو مشکلاتو سره مخ کړي. کچیرته دغه ولایتي روغتون چې ودانې شروع ده که دغه کارونه دغه تعمیر اکمال ته ورسیږي نو دې سره به زمونږ د کونړ د روغتیا خدمات لا معیاري شي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د روغتون د تنګوالي ستونزه مني او وای دوی یاد مشکل د عام روغتیا وزارت او د نورو اړوندو ادارو مسولینو سره شریک کړي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د روغتون د آبادۍ چارې بیا پیل شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ملي بودیجه چې کوم هغه پروژې ټولې بندې دي، نو د هغې په بنیاد باندې دغه روغتون کار هم چې دی په نیمه کې پاتې دی او بند دی. هغه سامانونه چلته پراته دي هغه هم ضایع کیږي. ضروري ده چې باید دغه کار ته توجه وشي او دغه د ملي بودیجې چې کوم پروګرام دی چې دغه بیا شروع شي، نو دغه د ولس هم غوښتنه ده. دغه شان څه په ولسوالو کې هم دغه شان د تعمیر کارونه دي چې هغه هم په دغه فیصده یاد دی نه لاندې باندې پاتې دي.
د اسداباد مرکزی روغتون مسولین وای که څه هم چې بسترونه کم او زه یې تنگ دی، خو بیا هم هر ورځ تر زرو پورې د بیلابیلو ناروغانو معاینه او درملنه کوي او یو سل نوي تنه بستر ناروغان لري.
نور بس دی. شکست سکوت.
زنوری اسنوری مو په دې خبرونه کې کوربایم. نن په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې د تریتم شو خزینه فعالانو د خوشې کېدو لپاره د نړیوالو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتیرش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دی په ژوره توګه د ښځو د ورکو شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن دی. له ښاغلي ګوتیرش مخکې دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بېترکه شوو فعالانو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. خو د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون طالب چارواکو ویلي چې په دې اړه دوی معلومات راغونډوي. لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي په نږدې شپږو میاشتو کې ویل کیږي چې افغانستان تر ډیره امن شوی دی. طالبانو هم دا موضوع په کراتو مطرح کړي چې اوس هغه پخوانۍ حملې او انتحاري حملې او چاودنې نه کیږي او د افغانستان وګړي د امن په فضا کې ژوند کوي. خو آیا خزینه فعالان هم همداسې احساس کوي؟ یو شمېر خزینه فعالان اندېښمن دي چې که چیرې دوی د خپلو حقونو لپاره غږ وچتوي نو له مختلفو لورو تر فشار لاندې دي نیول کیږي او دغه راز لکه د پنځو تریتم شو میرمنو په څیر له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. په تېره یوه میاشت کې تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی او مرسل آیار د کابل له مختلفو سیمو ورکې شوې چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. دا موضوع به په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې زموږ یوه میلمنه له خبرونې سره وصل شوې ده، مدني فعال او د افغان ښوونځي استاده نفیسه دانش. آغلی دانش، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه میرویس جان، تاسو ته او تاسو د راډیو اورېدونکو ته
او اقل دانش، تاسو چې په افغانستان کې اوسئ دغه د خزینه فعالانو چې ورکه شوې دي څومره د تاسو لپاره د اندېښنې وړ دي او آیا احساس کوئ چې که چیرې په ټولنه کې فعال اوسېږئ نو تاسو ته به کوم داسې خطر یا ګواښ نه وي متوجه؟
طبیعي ده، هر مېرمن چې د بلې مېرمن په رات کې ولاړ وي د نورو مېرمنو غږ وچتوي خطرونه ورته مخکې دي. ولې بیا هم حتما زه او زما په شمول هغه مېرمنې چې فعالیت یې کړی وي او کوي او د مېرمنو غږ وچتوي دوی به حتما د خطر سره مخ وي. نو زه هم په شمول د ما نورې مېرمنې هم د خطر احساس کوي، ځکه چې دا مېرمنې صحیح ده که چیرې طالبانو هم نوي برمته کړي یا هم نورې ګرو برمته کړي وي دا لار هواروي نورو فساد ته. باید د دې مخنیوی وشي که چیرې طالبان وي او که چیرې نور خلک وي، باید د دې مېرمنو هغه اصلي لامل معلوم شي چې ولې برمته شوي دي او د څه لپاره دوی په کومې ګناهو باندې دوی د برمته کېدو لامل شوی ده.
بلې، خو له بلې خوا له طالبانو حکومت څخه هم خلک دا انتظار لري چې کله دوی وایي چې موږ پر ټول افغانستان واکمن یو، د خلکو لپاره مو ډاډمن امنیت ټینګ کړی، په خوندي توګه دوی کولی سي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. له دوی نه هم دا توقع کیږي چې که دغه ښځې ورکې شوي دي نو خو مسؤول دوی دي چې باید پیدا کړي. که دوی وایي چې مونږ نه دي نیولي؟
بالکل طبعا، کله چې یو حکومت راځي او یو ملت واګه څوک په لاس اخلي، نو هغوی د ویلو لپاره باید څه ولري. که چیرې دوی دا رد کوي په ردولو باندې، خو هر څه تمامېږي نه چې موږ دا مېرمنې نه دي برمته کړې، نو باید د دې مخه ونیول شي چې دا مېرمنې څه شولې، ولې برمته شوې دي، او له چا لخوا نه. باید دوی تحقیق وکړي، ثبوت او شواهد ټولنې ته وړاندې کړي، تر څو ټولنه هم په دې باندې پوه شي چې موږ په امنیت کې یو، موږ ته نور خطر نه ده. او بالخصوص هغه څه چې په اجتماعي شبکو کې، ټولنیزې شبکو کې، په رسنیو کې ښکته پورته کېږي، هغه د ښځو حقوق دي. دغه ښځې هم باید نور قناعت حاصل کړي چې د دوی له طرف نه دوی ته کوم خطر موجود نه ده، او بالکل په امنیت کې دي. نو د همدې لپاره دوی مسؤل دي، باید دوی قضیې باندې څېړنه وکړي او ښځو ته ډاډ ورکړي، نه تنها ښځو ته، باید ټولنې ته ډاډ ورکړي.
مننه کور ودان. زموږ بل میلمنه شایسته صافی مدنی فعال هم را سره وصل شوې ده. اغلی صافی، تاسو ته خیر اغلاست وایو.
ډیره مننه، خپل سلامونه تاسو او تاسو میلمنه ته وړاندې کوم.
بله، که تر اوسه پورې مو بحث نه یې اوریدلی، موږ هم دغه په افغانستان کې د څو ښځینه فعالانو د ورکېدو پر موضوع خبرې کوو چې دا څومره د ښځو پر روان وضعیت، د رواني وضعیت تاثیر کړی دی، څومره دوی احساس د امنیت کوي. تاسو نه که دا پوښتنه وکړم چې د دغو ورکو شوو ښځو سره تاسو څه ډول احساس کوئ، او څوک مقصر یا څوک ګرم بولئ؟
دا یو خبره ښکاره ده چې کله چې د امارات راغلي، هیڅ یو ښځه خپل ځان په امن احساس نه کوي، او دوی په خپل وینا کې هر ځل ویلي چې موږ د ښځو لپاره امنیت، د ښځو نه د ټول ټولنې لپاره امنیت او سولې دا شیان مو راوړي. مګر کله چې ګورو وخت تقریبا دوه میاشت خو د نورو پروانه او تمنا دوی نه شو، چې روک ته تر اوسه د هغوی هېڅ اثر نشته، چېرته ده، چېرته وړې ده، او هېڅ یو کوم معلومات موږ نه لرو د هغوی نه. او اوس دا ډاکټر زارم کله چې وړې ده، د هغوی نه هم هېڅ معلومات نه ده. نو څنګه موږ ښځه خپل ځان په امن احساس وکړو چې دوی موږ ته امن راوړې ده؟ او کله چې دوی په خپل خبرې کوي، خپل خبرې باندې باید تاکید وکړي، عمل وکړي. دا خو نه ده چې دی یو خبرې ده بس. له دې خاطره زمونږ همدا غوښتنه دوی نه ده چې کله چې دوی غواړي چې ښځه امنیت ولري، ښځه وظیفه ته ولاړ شي، خپله ښځه خپل زده کړه ادامه ورکړي.
تاسو د زهرا محمدي یادونه وکړه. زهرا محمدي په همدغه خبرونه کې د فبروري میاشت په لومړیو کې چې په کابل کې کار کاوه، میلمه وه، خو وروسته هغه د ورکه شوه. زهرا محمدي په څیر چې د ښځینه حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی و او په لاریون کې ګډون کړی و، د هغې ورکېدل څومره له دغو لاریونونو سره ارتباط لري؟
زمونږ زه د زهرا په تیم، مونږ ټول یو تیم وو، زمونږ تیم خود جوش تیم وو، داسې تیم نه وو چې د امارات په خلاف اوسي او نور کارونو. زمونږ یوازې د دغه تیم غوښتنه ازادي، نان او تحصیل وو، نور هیڅ نه وو. که دوی که تحقیقات موږ وګوري، زمونږ تیم اسې سیاسي تیم نه وو او نه پروژهیي. مګر کله چې دا ډاکټر زهرا د وړي دا برمته کړې ده، ډېر ډېره ټولو انجونو باندې، ښځینه باندې ډېره اغېزه کړې ده. یوازې دا نه، ټولو بیخي داسې خپل سکوت اختیار کړی ده. مګر که امارات غواړي د دې سره، د دې هدف چې ده موږ نه پوهېږو، که غواړي زموږ غږ خاموشه کړي، دوی ډېره په غټه اشتباه ده. که زهرا ولاړ شي، که پروانه ولاړ شي، موږ ډېر نور انجونې چې خپل غږ اوچت کړو او د خپل حق ازادي او تحصیل غوښتنه وکړو.
بله، خو آغلی صافی، د وروستیو څو ورځو یا څو اونیو کې موږ د ډېرو دا ډول لاریونونو شاهد نه یو، په یو ډول باندې فکر نه کوئ چې د دوی نیول کېدو به اغېز کړی وي او اوس به ډېرې ښځې له دې ډډه کوي چې مثلا دغسې لاریونونو کې ګډون وکړي؟
تولې نه شي چې د ښځو حق خاموشه کړي. داسې کارونه چې کوي، د ښځې برمته کوي، د دوی د حریم خصوصي باندې تجاوز کوي، د هغوی د کورونه او د هغوی د کلینیک د ځای نه سي. خدا خو اصلا ښه خبره هم نه ده، په شریعت اسلام کې نه ده. کله چې دوی مخکې یو تقریبا یو میاشت مخکې په مکتوب رسمي دوی ویلي وو چې د ښځینه حق نه لري پرته له محرم د خپل کورونه ولاړ شي. مګر دا دوی خپله داسې کارونه کوي چې دا اصلا په اسلام کې نه ده. مګر د دوی چې دا کارونه کوي، زموږ غږ خپل غږ د ښځو لپاره چې دوی حق ورکړي. زه ډېر حیرانه یم چې د ښځینه پولیس هم نشته، دوی څنګه داسې کارونه کوي او څنګه خپل ځان مسلمان ګڼي؟
اغلی دانش، افغانستان له دننه د دغو تریتم شو خزینه فعالانو خوشی کېدو لپاره د غږونو تر څنګ د غراز نړیوالو هم فشارونه زیات کړي په دې برخه کې، لکه څنګه چې مخکې مو ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له هغه نه مخکې ډیرو لویدیس چارواکو، تاسو دا فشارونه کافي بولئ؟
یو څه باید په ښکاره او زغرده باید ووایو چې دغه نمایشونه نور مستړي یو له دې نمایشونو نه. که چیرې د ښځو لپاره کار کېږي نو سم د کار وشي، که نه نو نمایشونه دې څوک نه کوي. هغه څه چې نړیوال کوي هغه نمایش ده، ځکه دلته زموږ ښځینه او په شمول ټول ملت لولګې نه مري، مګر دوی هیڅ هم نه کوي. صرف وایي چې د ښځو حقونه، ولې په زغرده ورته نه وایي چې دغه دغه حقونه. سید اعظم هم د حجاب سره مینه لرم، له حجاب سره مې تحصیل غواړم، له حجاب سره مې کار غواړم، هر هغه څه چې ماته له حجاب سره وي هغه غواړم. ولې نړیوال په دغه برخه کې په ښځینه باندې ریشخند وهي؟ مثلا کچیری دغه د یوروپیا د اروپایی پارلمان کې د میرمن آرینا سعید ګډون اخیستل یا ګډون کول د میرمن په نمائندګۍ باندې، آیا موږ داسې میرمنې نه لرو چې په دغه برخه کې اوسیږي، په دغه برخه کې فعالیت کړی وي، په دغه برخه کې د میرمنو مطلب د میرمنو غږ اوچت کړی وي؟ البته چې لرو، موږ داسې میرمنې لرو چې هم د حجاب لرونکي دي او هم د دې ترڅنګ د علمی سند درلودونکي دي او هم د میرمنو غږ اوچتولی شي، مګر دوی یو څوک راوستل چې سید زه د چا شخصي کار کې کار نه لرم او نه هم هنر ته سکوي کوم، بلکې هنر ته هم درناوی لرم، مګر هغه څه چې هغه میرمن اغوندي یا د رسنیو پر مخ راځي هغه د افغانو ښځو نمائندګي کوي. افغانو ښځو په یو صورت کې هم داسې نه لباس ده، نه کردار ده او نه هم کرکټر ده. نو نړیوال صرف د ښځو په حقونو باندې زموږ لپاره ریشخند وهي، نه داخل کې سره ته کړي دي او نه په بیرون کې. صرف د رسنیو مخ کې راځي او وایي چې موږ د ښځو حقونه یعنی وجګو، ولې هیڅ داسې کوم کار نړیوالو نه ده کړی او نه بسنده ده، دا صرف ریشخند وهل.
بلې، په ټوله کې خو د افغان ښځو د حقونو، د نجونو د حقونو لپاره نړیوالو غږ اوچت کړی دی، درسته ده؟ تاسو وایئ چې دا یو نمایشي هغه ده، خو کراشو همدغه ورکو شو ښځینه فعالانو په اړه چې نړیوالو غږ اوچت کړی دی، زما پوښتنه دا وه چې آیا دا تاسو کافي بولئ؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې دوی دې ته غاړه کېږدي چې که دوی نیولي وي دا ښځې خوشې کړي، او که نه نیولي نو چا نیولي دي باید هغه برخلیک معلوم کړي؟
آیا یوازې غږ اوچتول یو لوی قضیه لپاره کفایت کوي؟ زه تاسو لنه دا پوښتنه کوم، آیا د غږ اوچتول کفایت کوي د یو څه لپاره؟
خو په هر صورت که غږ هم څوک اوچت نه کړي، خو ممکن داسې پیښې نور هم تکرار شي.
نړیوال کولی شي، نړیوال کولی شي عملي اقدامات پیل کړي.
مثلا تاسو څه ډول عملي اقدامات؟
مثلا
بله،
مثلا خپل استازي را لګل شي په دوه طرفو موافقت باندې، یا د اسلامي هیوادونو استازي را لګل شي په دغه قضیه تړلو لپاره. څه شولې واقعیت، آیا د خزینه ورته دي کنه؟
بله،
باید دا قضیه معلومه شي، ځکه دلته په خزینه باندې هم تورونه لګول کیږي. ځینې وایي چې د خارج له تګ لپاره صرف کیسونه جوړ کړي دي، دا د خزینه د بدنامۍ سبب ګرځي.
اغلی صفای، دغه اغلی دانش دیوی موضوع یادونه وکړه چې هغه چې نړیوال ایراب برسره کوي یا د ښځو د حقونو په اړه دوی ځینې غونډې جوړوي، د افغان ښځو ته بلنه ورکوي، دا د ټول افغان ښځو استازیتوب نه کوي، تاسو سره موافق یاست؟
و دې سره موافق یم، ځکه که دوی غواړي چې د افغانستان استازی وغواړي، ولې د افغانستان د ښځو نه غواړي؟ چې دوی د ښځو حالات د وضعیت نه سمه ډېره ښه خبره ده.
ولې آریانا سعید خپله افغانه نه ده؟
افغانه ده، مګر په افغانستان کې ژوند کړی نه ده،
خوشاله ژوند لري. آرینا سعید چې دومره کلونه په افغانستان کې اوسېدلې وه، په سندرو ویلو سره یې ډېرو خلکو ته خوښي ورکړې، هغه خلکو ته چې کلونه کلونه له جګړو کړېدلي وو او په ژوند کې کومه خوښي نه وه لیدلې، یعنی یوه سندره کولی شي چې یو ملت خوښ کړي، فکر نه کوئ؟
زه دا نه وایم، هغه که نمایندګي کوي د افغانستان خلک خوشحاله وي دا بېره خبره ده.
که دوی غواړي واقعا د استازي نماینده تعیین کړي، و غواړي هلته په اصولو او نور داسې کنفرانس باید د افغانستان ښځې دلته شته، دلته با استعداد نام خدا ډېر ښځې دي چې هغوی وغواړي چې هلته خبرې وکړي. او دا خبره چې دا هېوادونه اروپایي هېوادونه او کوم هېواد چې عضویت سازمان لري که دا طالبان باندې فشار راوړي، نو دا خپل کولی شي چې یو د ښځو لپاره حق ورکړي او د ښځو سیاست کې شامله کړي. کله چې کابینه ایران سو په هغه کې هم ښځه نه وو، اوس هم تروسه شپږ میاشتې کېږي د ښځه کولی نشي خپل وظیفه دنده ته ولاړ شي. یوازې نارینه هم ډېره زیاته نه لږ خپل وظیفه ته ځي. او که دوی سمه فشار راوړي د طالبانو، یو خبره دا ده چې کله چې اروپایي هېوادونه او سازمان ملل طالبان غواړي په خپل مرکه او کنفرانس بل داسې ستور شسونه کېږي، زه په دې حیرانه یم چې وخته د طالبان په تروریست په نامه یادول او بلاک لیست کړي وو، دوی څنګه دوی ته اجازه ورکوي په خپل هېواد کې دوی غواړي او دوی سره مرکه کوي او غواړي چې د افغانستان د ښځو د آیندي او د ماشومان دوی په هکله دوی فیصله واخلي.
اغلی صفای خو دوی وایي چې اوس دا یو حقیقت دی، له دې نه سترګې نشي پټېدلی که طالبان کار څوک وو اوس د افغانستان واک په لاس کې دی. نو افغانستان ته چې کله دوی مرستې هم رسوي، نو له واکدارانو پرته دا مرستې هم نشي کولی چې هغه هېواد ته ورسوي او اړینو خلکو ته. کراشو د اوسلو کنفرانس ته چې دوه اونۍ مخکې جوړ شوی و، په هغه کې هم طالبانو څخه ځینې غوښتنې، مشخصې غوښتنې مطرح شوې وې او طالبانو ویلي و یوه هم همدغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع وه. فکر نه کوئ چې اوس چې دغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانستل شول او بیرته محصلو نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي، دا به هم د دغه فشارونو یا د هغو غوښتنو نتیجه نه وي چې نړیوالو په دې کنفرانس کې د طالبانو مخ ته ایښې وي؟
زه منم چې دوی دا خبره کړې ده، مګر زه په دې حیرانه یم چې دوی دا پانتونه خلاص کړې ده چې انجونو پانتون ته ځي، چې څه دولتي ده څه شخصي. دوی زمونږ هغه قدر سادان او قدر خلک چې دلته وو ژوند کول هغوی اوس نشته، هغوی ته څه به درس ورکړي؟ په دې ټول حیرانه دي او ډېر نور انجونو د ترس نه ځي، ځکه ټول تکره دي چې طالبان دا سرق خلک دي او دوی څه کارونه کړي ده خلک ته. او که دوی وغواړي خپل ځان نمایشي ښکاره کړي چې مونږ پانتونه نه خلاص کړی ده او مکتب د شیان، مګر خلک دوی باندې باور نه لري، اعتبار نه کوي چې ولاړ شي.
اغلی دانش تاسو د یو ښوونځي استاد یاست، که راته ووایئ چې اوس نجونې زده کوونکې چې تاسو درس ورکوئ څه ډول احساس کوي، خپله راتلونکي څه ډول ویني؟ موږ ډېر راپورونه لرو چې ښځې ډېرې نجونې ډېرې ناهیلي شوي دي، ډېرې وایي چې موږ که زده کړو ته دوام هم ورکړو خو بیا هم د دې چانس نشته چې په ټولنه کې فعال ګډون ولرو یا کومه دنده هغه یا مسلک چې ورته زده کړې کوو هغه مخته یوسو.
مننه. مخکې د دې نه چې تاسو سوال جواب کړم، یو څه باید واضح ووایم تاسو د مخکې خبرو په اړه. تاسو ویئ چې آرینه صحیح ولي ښځه نه ده؟ البته چې ښځه ده، زه درناوی هم ورته لرم، سندره ویلو ته یې هم درناوی لرم، مخالفه ورسره نه یم. ولې تاسو کولی شئ چې یو مریض انجینر ته ویسئ هغه یې تداوي کړي؟ په هېڅ صورت یې نشي کولی. نو آرینه صحیح په هنر کې خپل کار باید وکړي، دا چې د ښځو لپاره استازیتوب وکړي او دا چې د افغان ښځو
اغلی دانش معمولا خیریه نړیوال مرستندوی ټولنې له دغه سي پیژندل شو وتلو هنرمندانو سندرغاړو څخه استفاده کوي. یو نمونه هم د هالیوود وتلې ستوري انجلینا جولی چې ډیر کلونه د کډوالو لپاره خدمت کوو او په 2012 کال کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. همدغه دي چې په دې ډول دوی غواړي چې د نړیوالو پام غواړي چې هغه ستونزې ته راوړوي.
هغې ته واړوي زه په خبره باندې پوه شوم. ولې دلته باید موږ پام ونیسو چې د سنت رواج او رسم و رسوم سره مو څه برابر دي؟ که چیرې موږ د یوې ټولنې ښه غواړو، د هغې لپاره واقعیت مرسته غواړو، د هغې ټولنې د مشکلاتو نه باید ځان خبر کړو. که د دې لپاره دغه د خلکو د قهر سبب ګرځي یا غصې سبب ګرځي، نه داسې د طالبانو بلکې عوامو د غصې سبب ګرځي. تاسو یو ځل اجتماعي صفحات وګورئ چې څه حال پکې جوړ ده.
کراشو دې ته چې
عوام نه غواړي.
بله، کراشو هغه په نړیوال سټیج کې د افغان ښځو لپاره آرینه صحیح
د
خپل غږ اوچت ک او دغه څو خزینه فعالان چې نیول شوی دی مخکې په کابل کې په اعتراضي لارونو کې د خزو د حقونو لپاره خپل غږ اوچت کړی و چې له هغه برخلیک سره مخامخ شولې. توپیر تاسو په څه کې وینئ؟
سیده چې دا څوک غږ اوچتوي مننه تي کوو. اولی دا چې د دوه څلور میرمنو برخلیک ولی نه ده معلوم تر څو قضیه هم نه ده څېړل شوې، او موږ دا خواهش هم لرو چې دغه قضیه باید وڅېړل شي. بس نور دا تورونه لګول دا چې ګډوډیانې رامنځته کېږي په یو ډول نه یو ډول اوازونه یعنی محوه کېږي، باید په دې باندې پوه شو چې ولې داسې کېږي او دولت په دې باندې دغه ده. او ستاسو د مخکې سوال په جواب کې باید ووایم چې هو، زه په ښوونځي کې استاده یم. په لومړي سر کې چې کله طالبانو کابل ونیولو نو ډېر زیات د خلک وحشت کې ولیدلی وو، او کمی چې زمونږ خویندې ولې په دغې ښوونځي کې ډېرې زیاتې یعنی ویرېدلې ولې او زیاتره وخت نه راتللې ښوونځي ته. خو د دې د تشویق لپاره موږ ټولو استادانو په ګډه سره یعنی دوی تشویق کړلې چې کینستل په کور کې یا هم د درس څخه ځان لرې کول حل لاره نه ده. روحیه مو ورکړه چې راسي درس وایي، ولی آهسته آهسته خپل آلات هم برابر شول. دوی کوم مخالفت نه ده کړی، یعنی یوازینی ښوونځی چې فعالیت کړی ده په کابل کې په هغه جریان کې چې طالبانو کابل نیولی و، افغان ښوونځی و. تاسو پوښتنه هم کولی شئ په دولسمه ناحیه کې دا ښوونځی ونه تړل شو او انجونې خپل درس ته راغلي، حتی امتحانونو ته هم راغلي، درسونه یې په نورمال شکل باندې ولوستل. دلته مو روحیه ورکړله او دا چې موږ پروپاګاندا را هم زیاته کړو شي خطر د خطر ده. بل اخره ټولنه چې شزي بدبختی ته ځینې ده، همدې په خاطر باندې روحیه ډیره زیاته مهمه ده. رسنۍ باید لکه روحیه هم ورکړي خلکو ته. سیدا موږ یې منو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، ډیر زیات به موږ وزغمو، خو بیا هم روحیه باید ورکړو چې د علم په برخه کې موږ وروسته پاتې نه شو.
مننه اغل صفای، څو دقیقې وخت نه لرو. تاسو نظر غواړو واورو چې د طالبانو د حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي د دغو ورکو شوو خزینه فعالانو په ارتباط، چې دوی وایي تر اوسه موږ معلومات راټولو او دوی وایي چې موږ نه دي نیولي، څه غواړي له دوی نه؟
زمونږ غوښتنه دا دي، دوی کله چې دوی وایي چې موږ نه دي برانته کړې، موږ نه دي وړېده، نو چا یې وړېده؟ باید دا معلومه کړي، ځکه دوی حکومت کوي، اوس حکومت د دوی دي. یوازې زمونږ غوښتنه دا دي د ټولو ښځینه همدغه دي تقریبا، که د دې معلومات ونه اخلي او د دې څېړنې ونه کړي، زما په نظر دا برامته کېدل ډېر کېږي ورځ په ورځ، او ښځینه همداسې د جامع نه حس کېږي همداسې ورو ورو، ځکه اوس په سوشل میډیا تلویزیون دی شیان کې ګورو دوی بند کړی دا چې ښځینه باید تاسو خبرې نه کړي. موږ خپل اعتراض هېڅکله بند نه کوو، موږ په خپل کورونو کې اعتراض کړی دا څو ځلې، او موږ خپل غږ اوچت کړی دا. که دوی داسې ادامه ورکړي موږ مجبور یو چې بیا خپل غږ اوچت کړو.
اغلی صفای، د تاسو د ښځو د غږونو تر څنګ هغه نارینه و چې دغه د ډیموکراسۍ ډبره په سینه وهي، هغوی هم تاسو سره مله دي که نه دي؟
زما په نظر ډېر ښځینه چې دي زمونږ سره یو نظر دي، او وختنۍ ښځینه چې وایي کله چې په جمهوریت وو هغوی وخت هم ښه ژوند درلوده، اوس هم ښه ژوند لري، اوس موږ سره هم نشته بهر کې ده. اوس ښځینه چې اوس په دننه کابل کې افغانستان کې شته، د دوی زمونږ ټول غږ یو دي، او کله چې موږ خپل غږ یو ځای کوو غږ بس یوازې زما غږ نه دی، ټول ښځینه نارینه غږ ده.
بله مننه. آقای دانش، تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام څومره هیلمن یاست چې په راتلونکي کې به وضعیت د ښځو په برخه کې، د ښځو د حقونو په برخه کې، د نجونو د زده کړې په برخه کې بدل شي؟
انشاءالله تغییر زموږ خپل په لاس کې ده، خپل فشار خپل کوشش جاري وساتو، انشاءالله یو څه به لاسته راوړو، او هیله هیڅ کلام باید ونه بالو. هر حالت کې تیراسو باید خپل کوشش جاری وساتو، بالخصوص د علم او زده کړې په هکړه باید حمل میاشتا کوشش وکړو چې ټول ښوونځي د انجونو پر مخ باندې خلاص شي او مخکې لاړ شي. کله چې انجونې په یوه ټولنه کې درس ولولي، هغه ټولنه خپله مخکې ترځي. نو که چیرې هغه ټولنې حاکمان طالبان واوسیږي، هر څوک چې واوسیږي، نو حتماً حتماً مخکې ځي.
مننه کور ودان، مدني فعال او د افغان ښوونځي استاد نفیسه دانش، او د غراز مدني فعال شایسته صافی چې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوري، د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو خبرونه پیلو، د ماخام تر 2 بجو د خبرونه دوام لري. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.